د سهار لس بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د ایران په چابهار بندر کې د هند د پانګونې هرکلی کوي. هند ویلي چې په دې بندر کې 150 میلیون ډالر لګوي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربیره چې د له افغانستان او نړۍ له خبرونو وروسته به بشپړه معرفي وکم. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه هم درته خپرو. د حقیقت څه دی او دغه راز د انصاف په لټه کې خو لومړی قسم سولمل ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لمړی هم تر دې دمه د مهم خبرونو سرخطونه. د افغانستان د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی نن په اسلام آباد کې د پاکستان له ولسمشر سره ګوري. په نورستان کې د ماین په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او یو تن ټپي دی. او ټاکل شوی سبا ته په ایران کې د مجلس او خبرګانو انتخابات وسی. دا هم د خبرونو تفصیل. تمه ده چې د افغانستان د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی نن په اسلام آباد کې د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین سره وګوري. عبدالروف ابراهیمی تېره ورځ د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د هغه د کار په دفتر کې خبرې وکړې. د دې غونډې پر مهال نواز شریف وویل چې هیواد یې له افغانستان سره یو تلپاتې او هر اړخیز مشارکت ته لیوال دی. داسې مشارکت چې د دواړو هیوادونو له امنیت او سوکالۍ سره مرسته وکړي. نواز شریف د افغانستان ثبات او پرمختګ د پاکستان لپاره حیاتي وبله او ویل چې پاکستان له افغانستان سره د ورورګلوۍ اړیکو ته خورا اهمیت ورکوي. د افغانستان د ولسي جرګې مشر د پاکستان د ولسي جرګې د مشر سردار ایاز صادق په بلنه اسلام آباد تللی دی. د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله تړل سوې ده. د سپین بولدک ولسوال سید علي وایي چې دا لاره د سېشنبې له مازدیګر راهیسې پاکستان تړلې ده. په کندهار کې چارواکي وایي چې د دې مهمې لارې د بندېدو علت نه دی روښانه او دوی غواړي چې له پاکستاني لوري سره په دې اړه خبرې وکړي. پاکستان تر دې دمه د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پولې د تړلو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سپین بولدک تر تورخم وروسته تر ټولو مهم بندر دی چې له دې لارې افغان سوداګر پاکستان ته صادرات کوي او پاکستاني مالونه هم له دې لارې افغانستان ته واردېږي. په جرمنی کې د افغانستان سفارت وایي نږدې زر تنه افغانان چمتو دي چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه سي. د سفارت په وینا د یو شمېر افغانانو د پناه اخیستلو غوښتنې نه دي منل سوي او دوی غواړي چې هر څومره ژر کېدای سي خپل هیواد ته واستول سي. په دې ترڅ کې په جرمنی کې د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM مشر ارجنټینا سباس ویلي دي چې له جرمني افغانستان ته په خپله خوښه د افغانانو د ستنېدو علت دا دی چې په دې اروپایي هیواد کې د منلو شرایط سخت سوي دي. د نورستان په وانت وایګل کې د پولیسو پر موټر سایکل د ماین په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او یو بلې ټپي دی. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي رادیو ته ویل چې دا پېښه نن سهار شوې او وژل شوی پولیس د پوستې قمندان وو. د بل خبر له مخې د وانت وایګل د ولسوالۍ ودانۍ ته څیرمه نن سهار درې توغندې لګېدلې چې د چارواکو په خبره تلفات نه لري. نه طالبان او نه هم کومې بلې ډلې تر اوسه د دغو پېښو مسؤلیت منلی دی. ټاکل شوی سبا ته په ایران کې د مجلس او خبرګانو انتخابات ترسره سي. د نظام د مصلحت د تشخیص په نوم مجمع مشر اکبر هاشمی رفسنجانی له خلکو غوښتي چې په دغو انتخاباتو کې ګډون وکړي. نوموړی همدارس د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره د سخت دریځ لخوا د دسیسو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. په ایران کې د اتاتیایم کال انتخاباتو د نتیجو د معترض مهدی کروبی زوی محمد تقی کروبی ویلي چې پلار یې د جمعې ورځې انتخاباتو کې د ګډون لپاره د حبس په سیمه کې د سیار صندوق د شودلو غوښتنه لري. مهدی کروبی، میر حسین موسوی او زهرا رهنورد د اتاتیایم کال انتخابات په تړاو اعتراضونو په خاطر له 15 کلونو راهیسې په کور کې نظر بند دي. د ایران په ارتباط په یو بل خبر کې راغلی چې ایران وایي دغو فلسطینیانو کورنۍ ته زرګونه ډالر ورکوي چې د مظاهرو او یا هم پر اسرائیلو د حملو په ترڅ کې وژل سوي دي. په لبنان کې د ایران سفیر محمد فتح علی پرون په بیروت کې خبر اعلان تو ویل چې په بیت المقدس کې به د هر وژل سوي کس کورنۍ ته 1000 ډالر ورکړي. نوموړی زیاته کړه چې ایران به دغو کسانو له کورنۍ سره چې د اسرائیلو پر واټونو د تاوتریخوالي په تورې کورونه د اسرائیلي ځواکونو لخوا نړول سوي 1500 ډالر او میاشتنۍ تنخواه ورکړي. د تیر میلادي کال د اکتوبر د میاشتې راهیسې د فلسطینیانو د حملو په حملو کې 28 اسرائیلیان او یو امریکایي وژل سوی دی. لږ تر لږه 128 فلسطینیان هم په دغه جریان کې په لویدیځه غاړه کې د اشغال پر ضد اعتراضونو په نتیجه کې وژل سوی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر خبرداری ورکړ چې واشنگتن به د سوریې په برخه کې پر بی پلان غور وکړي. کچیرې په راتلونکو څو ورځو کې دمشق او مسکو د اوربند او سیاسي انتقال په برخو کې جدیت ښکاره نه کړي. جان کیری تېره ورځ په واشنگتن کې د سنا د بهرنی اړیکو کمیټې ته وویل
So in the long run Russia has an interest we think
دوی د اوږدې مودې په مخه روسیا خپل دلچسپي لري. موږ فکر کوو چې څنګه په قانوني شکل د سیاسي واک د انتقال لپاره کار وکړو چې په سوریه کې ثبات راولي او تغییر رامنځته شي. موږ په دې باور یو چې دا کار لاسات څخه پرته هم کېدای شي. د حقې توافقنامې له مخې چې مسکو او واشنگتن په سوریه کې د اوربند لپاره وړاندې کړي ده، تمه ده چې د فبروري له 8مې په سوریه کې اوربند پلی شي. په همدې حال کې د سوریې د اپوزیسیون لوی ډلې او د سوریې د کوردانو وای پی جی ډلې ویلي چې دوی به د امریکا او روسیې په مرسته رامنځته سوی اوربند رعایت کړي. د سعودي عربستان ملاتړې د خبرو عالي کمیټې چې د سوریې د اپوزیسیون مهمې ډلې پکې شاملې دي، پرون په یو بیان کې وویل چې شرطي اوربند به یو فرصت وي چې ولیدل سي د سوریې حکومتي ځواکونه چې روسي مشاورین او هوایي حملې ملاتړ کوي خپل ژمنه پر ځای کوي او کڅنګه. د ډلې ویلي چې دوه اونۍ به دغه اوربند رعایت کړي. د سوریې د خلکو د ساتنې ډلو په نوم کورد وای پی جی ډلې ویلي چې دغه اوربند ته ډیر اهمیت ورکوي، خو د حملې په وړاندې له ځان څخه د دفاع حق هم ساتي. دا ډله د امریکا متحده ده، خو ترکیه سخت مخالفه ده او ترکی ځواکونه هم د سوریې د پولې بلې غاړې ته پرې بریدونه کوي. په واشنگتن کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل دی په سوریې کې د اوربند د ټینګېدو مسأله په احتیاط څاري. او د دې محل وروستی خبر دا چې په تاجکستان کې یو میرمن له داعش سره د پیوستون او دغې ډلې ته د ځوانانو د جذب په خاطر زنداني سوه. په دوشنبه ښار کې یوې محکمې تېر ورځ 34 کلنه زرینه سردارووا د مخالفو وسلوالو پر روزنې، هغوی ته د مالي امکاناتو په برابرولو او د هغوی لیکو ته د خلکو په جذبولو مجرم وپېژندل سوه. محکمې زرینه په 15 کاله بند محکومه کړه. دا لومړی ځل دی چې په تاجکستان کې له داعش سره د همکارۍ په تور یوه ښځه زنداني کېږي. دا تر دې دمه خبرونه.
له قاسم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که غواړی بیا هم دا خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی انکام. د خبرونه په دوام کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د ایران په چابهار بندر کې د هند میلیونونو ډالرو پانګونې هرکلی وکړ.
والا بردن ظرفیت بندر چابهار نه تنها صنعت افغانستان است، برای وصل شدن منطقه است افغانستان از این سرمایه گذاری در بندر چابهار استقبال میکنه.
هند ایران په چابهار بندر کې اصول 50 میلیون ډالر لګوي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي د جمهور رئیس لومړی مرستیال ته پکار ده چې په خپله د جګړې لومړۍ کرښې ته هغه هم یوازې شمال ته د تګ پر ځای د امنیت په برخه کې نور مهم کارونه وکړي.
مامین اول کولی شي چې په دې کې تغییرات راولي. هغه څوک قدرت لري، د جنګ د کولو توانمندي لري، مدیریت لري، باید هغه خلک په جنګ راز کې راولي.
د عبدالرشید دوستم ویان وایي هغه جوزجان ته د دې لپاره تللی دی چې سرتیرو ته روحیه ورکړي.
وضعیت در شمال افغانستان زیاد خوب نبود از این نظر و روحیه مردم و روحیه نیروهای امنیتی ما در او منطقه نیاز داشت که یک بار دیگه بهتر شود.
خود افغانستان په بل ګوټ کې د کونړ په مرور ولسوالۍ کې د یوې محاصره شوې پوستې سرتیری ډوډۍ او اکمالاتو ته حیران دي چې نه ورسیږي.
مفهمات نه لرو، اشه نه لرو، دغه پاکستانو ته مې یو مکه دا وویلو هغې راته په 3 ورځو کې لوړه راولېږلې.
د ښځو د حقونو فعالان د سولې په پروسه کې ښځو ته د زیاتې ونډې ورکولو غوښتنه کوي.
موږ غواړو چې د ښځو په ظرفیت باندې باوري چې دوی هم کولی شي د سولې په پروسه کې یو فعال غړی شي.
د افغان ښځو د شبکې له مشرې حسینه صافی سره مو چې نوې د سولې د عالي شورا د سلاکارې په توګه ټاکل شوې د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې خبرې کړې. دغه راز د انصاف په لټه کې بل اونیز پروګرام هم درته خبرو. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسو شپږ نوي څپو سربېره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپم صاف او واضح اوریدلی شئ. رازو در خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان سوداګری اسانوی وزارت د ایران په چابهار بندر کې د هند میلیونونو ډالرو پانګونې هرکلی وکړ. د هند کابینې پرون پریکړه وکړه چې د ایران په چابهار بندر کې 150 میلیون ډالر لګوي. هند مې په میاشت کې له تهران سره ژمنه کړې وه چې د چابهار بندر په پراختیا کې به برخه اخلي. افغان چارواکي هیله مند دي چابهار بندر کې به د هند له پانګونې سره د افغان سوداګرو تجارت له هند سره پراخ شي او اسانتیاوې به رامنځته شي. د چابهار بندر ته د افغان سوداګرو سترګې په دې خاطر ور اوړي چې دوی د پاکستان په بندري ښارونو په کراچۍ او د غراز په بیوبل بندر کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او وایي چې تر ډېره به د دوی اتکا پر پاکستان کمه شي. تفصیل د احمد چبر په راپور کې.
د فرانس پریس اژانس په وینا هند د سر اعظم نریندرا مودي په مشرۍ د کابینې په غونډه کې پریکړه وکړه چې دغه هیواد د ایران په چابهار بندر کې 150 میلیونه ډالر پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان مسافر قوقندی ازادي راډیو ته په خبرو کې په چابهار بندر کې د هند پانګونې هرکلی وکړ. افغانستان پرته له شکه غواړي چې په چابهار بندر کې ډېره پانګونه وشي. هند مخکې هم ژمنه کړې وه چې د چابهار په بندر کې پانګونه کوي. د دې بندر د ظرفیت لوړوالی هم د افغانستان په ګټه دی او هم سیمه سره وصلوي. افغانستان په چابهار بندر کې د دې پانګونې هرکلی کوي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د رواني میلادي میاشتې په پیل کې ایران ته د سفر پر مهال چابهار ته هم ورغلی و او له ایراني چارواکو سره یې د دې بندر د پراختیا لپاره خبرې کړې وې. ایراني چارواکو له عبدالله عبدالله سره ژمنه کړې وه چې افغان سوداګرو ته په چابهار بندر کې د پانګونې لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. افغانستان له هند سره اوس د کال له 900 تر 1200 میلیونه ډالرو پورې صادرات او واردات لري او د چابهار بندر اوس هم فعال دی. خو افغانستان په دې باور دی چې په دې بندر کې به د نویو تاسیساتو له جوړېدو سره د افغانستان، هند او منځنۍ آسیا ترمنځ سوداګري پراخه شي. مسافر قوقندی وایي
هر کشور که بندر چابهار استفاده میکنه، حکومت افغانستان
هر هغه هیواد چې د چابهار له بندر څخه ګټه اخلي د افغانستان حکومت له هغه څخه د ډیر پاملرنې هیله کوي څو د دې بندر ظرفیت لوړ کړي. په دې بندر کې لا هم هغه بیړۍ چې ډیر بار لري لنګر نشي اچولی. هر څومره چې د دې بندر ظرفیت لوړی شي نو د سیمې د وسلولو لپاره په ځانګړې توګه د افغانستان، هند او منځنۍ آسیا د وسلېدو لپاره ډیر ګټور تمامی شي. افغان چارواکي لمندي چې په چابهار کې به د هند له پانګونې سره افغانستان د تجارت په برخه کې د پاکستان له اتکا ووزي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی په وینا د کراچۍ بندر له لارې له تیر یو کال راهیسې د افغانانو صادرات او واردات کم شوي دي او تر هغه مخکې به هر کال افغان سوداګرو له 500 تر 1200 میلیونه ډالرو پورې د مالونو د څنډېدو له امله پاکستان ته مالیه ورکولې.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواه امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د ازادۍ په څپو کې د اونیس پروګرام وارده موضوع یې په افغانستان کې د سولې روانې هڅې په تیره بیا د څلور اړخیزې کمیټې د وروستۍ پریکړې په اړه چې وسله والو طالبانو ته یې بلنه ورکړې چې په راتلونکي غونډه کې چې ټاکل شوی دی د راتلونکي میلادي میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې جوړ شي ګډون وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پرون وسلوالو مخالفینو ته خبرداری ورکړ چې دوی له دغه فرصت څخه ګټه پورته کړي او د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. که نه د څلور اړخیزې کمیټې له دریو نورو هیوادونو پاکستان، چین او امریکا څخه به وغواړي چې د هغو وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي اقدام وکړي چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي. په عین حال کې د افغانستان جمهوری ریاست هم پرون د یو بیان په خپرولو سره د دولت په وسلوالو مخالفانو غږ کړی دی چې له دغه اوسني فرصت څخه ګټه پورته کړي او د افغانانو د ملکي خلکو د وینو تویدل بند کړي، د افغانستان ورنۍ څخه لاس واخلي او د سولې خبرو ته او بیرته خپل عادي ژوند ته وګرځي. خو په افغانستان کې د سولې د هڅو ترڅنګ دغه راز د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره هم د افغانستان په ګوټ ګوټ کې عملیات دوام لري. په دې ترڅ کې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال بیا شمال ته تللی جوز جانته. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون بیا وایي چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال ته پکار ده چې پخپله د جګړې لومړۍ کرښې ته هغه هم یوازې شمال ته د تګ پر ځای د امنیت په برخه کې نور مهم کارونه وکړي. د جنرال عبدالرشید دوستم ویان بیا وایي هغه جوز جان ته د دې لپاره تللی دی چې سرتیرو ته روحیه ورکړي. دا دریم ځل دی چې دوستم د افغانستان شمالي ولایتونو ته ځي. تفصیل د یوسف خانزدران په راپور کې اوري.
په داس سال کې چې د جمهوری ریاست لومړی مرستیال د دریم ځل لپاره د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په خاطر شمالي ولایتونو ته تللی، د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي چې د جنگ په لیکو کې د داسې مقام حضور امنیتي بنسټونه کمزوري ښکاره کوي. د دې کمیسیون مرستیال سالم محمد صالح د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې عبدالرشید دوستم باید شمالي ولایتونو ته د سفر پر ځای په امنیتي بنسټونو کې په بدلونونو کار وکړي.
لری مدیریت لري باید خلک په جنگ راس کرا وري. زه فکر کوم چې هغه څوک چې مسولیت د جنگ لري باید هغه تمون واکونه ورکو او هغه بار جنگ په مخ وړاندې بوزي. کاغی ظرفیت د جنگ کولو نه لري، باید تغیرات بنیادی تغیرات باید په امنیتی ځواکونو کې راشي. موږ دغه په کارونو کې مداخله ونه کو، نه د معاون اول په صفت او نه د وکیل په صفت.
دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې عبدالرشید دوستم د چهارشنبې په ورځ د جوزجان ولایت د څو ولسوالیو د تصفیې په خاطر هغه ولایت ته ورسید. د جمهور رئیس د لومړي مرستیال په وینا دا عملیات د فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونو په استقامت د لس زرو امنیتي ځواکونو سره پیلوي. د جنرال دوستم ویان شهباز ایرج ازادي راډیو ته وویل چې د جوزجان په قوشتی په ولسوالۍ کې شاوخوا 400 وسلوال راټول شوي او د دغه ولسوالۍ د سقوط پلان لري. هغه وایي چې خلکو امنیتي ځواکونو ته د روحیې ورکولو په خاطر اړتیا وه چې لومړی مرستیال یو ځل بیا جوزجان ولایت ته ولاړ شي.
له مسایلو ښکارېده چې د افغانستان په شمال کې وضعیت ډېر ښه نه و او هلته خلکو او ځواکونو ته د روحي ورکولو اړتیا وه. د دې لپاره چې وضعیت بیا ښه شي، جنرال صاحب دوستم د ولسمشر او د امنیت شورا په غوښتنه دا ومنله چې بیا هغې سیمې ته ولاړ شي او وضعیت له نږدې وڅېړي.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال څو میاشتې مخکې هم سرپل، فاریاب او جوزجان ولایتونو ته د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په خاطر تللی و. هغه وخت کابل ته له راتګ سره جنرال دوستم ویلي وو چې د قیصر، المار او کوهستانات ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو څخه پاکې کړي دي. یو شمیر څېړونکي که څه هم وسلوالو ځواکونو ته د روحیې ورکولو په خاطر د لومړي مرستیال دا اقدام مهم ګڼي، خو یو شمیر نور بیا انتقاد کوي چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال د ټول هیواد اړوند دی په داسې حال کې چې هغه یوازې محدود ولایتونو ته پاملرنه کوي. عتیق الله مرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دې وخت زمانه کې یو معاون اول د رئیس جمهور یو چیرته تک دا یو بهانه بله د سی مخالفینو ته په لاس ورکړي چې دغه تاسو جګړه مار خلک سیاسي جګړه خو تاسو غواړئ او له بلې خوا نه د خپل اتوریتي هم کمیږي ځکه خلک پوښتنه کوي چې دا نژدې تناسم شمال پورې اړه لري تو دا نور مملکت د دې لپاره ارزښت نه لري. دا خپلې موخې شخصي موخې هلته لري.
خو د عبدالرشید دوستم ویان وایي چې شمالي ولایتونو ته د هغې د پاملرنې دلیل دا دی چې د هیواد په شمال کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو جنګیالي ختم کړي. د هغه په باور که د هیواد په شمالي ولایتونو کې وضعیت کنټرول نه شي، د هیواد په کچه امنیتي وضعیت له ستونزو سره مخ کېدای شي.
جوز جانتا د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د تک په اړه مو د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون عکس العمل واورید. د دې کمیسیون مرستیال ویلي دي چې دوستم د دې پر ځای چې شمال ته د جګړې لومړۍ کرښې ته لاړ شي، باید په خپله د افغانستان پر امنیتی بنسټونو کې تغییرات راولي، په دې معنی چې کارونه وړو کسانو ته وسپاري. په دې ترڅ کې بیا د افغانستان جمهوري ریاست پرون اعلان وکړ چې تاج محمد جاهد د کورنیو چارو د نوي وزیر په توګه ټاکلی دی. نوموړی تر اوسه د 201 نمبر ظفر قلی اردو قومنداني په غاړه وه. د کورنیو چارو پخوانی وزیر نور الحق علومی هم چې په وروستیو کې د استعفا راپورونه ورکړل شوي و، په حالن کې د افغانستان د سفیر په توګه انټاکل شوی دی. عبدالرحمن رحمان چې تر دا وروستیو پورې د کابل د ګارنیزون قمانداني په غاړه وه، د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال ټاکل شوی دی. دغه راز فرید حمیدي هم د لوی څارنوال په توګه ټاکل شوی دی. نوموړی د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون غړی و. د افغانستان شمال ته د دوستم د تک په اړه انتقادونه په داسې حال کې راپورته کیږي چې د افغانستان په نورو سیمو کې، په هغو سیمو کې چې اکثرا له پاکستان سره سرحد لري، یو شمیر امنیتي پوستې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. یوه هم د کونړ په ولایت کې په مروره ولسوالۍ کې یوه پوسته ده چې ویل کیږي له څو میاشتو راهیسې محاصره ده. په دې محاصره شوې پوسته کې سرتیري ډوډۍ او اکمالاتو ته حیران دي چې نه ورسیږي. دوی وایي چې د چارواکو له پاملرنې ته خو دومره زیات توقع نه لري، بلکې دوی د دې په غم کې دي چې که اکمالات ورونه رسیږي ممکن د وسلوالو طالبانو لاسته دغه پوسته پریوزي. د ازادي راډیو له سیمه ییز خبریال روح الله انوري سره د کونړ د مرور ولسوالۍ د پوستې یو شمېر سرتیرو د په ټلیفون د خوله د زړه خواله کړې ده او په دې اړه د راپور زموږ خبریال چمتو کړی دی.
د غاخي کندو په سرحدي پوستو کې پراته پولیس وای تل د وسلوالو مخالفینو بریدونو سره مختی د سر په بیا د خپل سرحدونو ساتنه کوي. یاد پولیس وای دوی وطن څخه د دفاع لوړه روحیه لري، خو مشرانوی له یاد وستلی دي. څوتنو پولیساتو سرتیرو چې د نوم خودلو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل څلور میاشتې کېږي چې په خپلو پوستو کې بند پاتې دي.
دلته پراته تقریبا څلور میاشتې او پنځه ورځې کېږي. د دې څلور میاشتو کې هغه اول سر نه راغلی، دلته زموږ دوه میاشتې اولس ورځې او پنځه ورځې کم، دوه میاشتې پنځه ورځې پاتې، دوه میاشتې دغه چې موږ دوره راځي موږ ځان سره چې هرڅه مرده چې سره راغلی وه اچھا مهمات او دغه سینه زموږ او د دې وځي چې یو ختم کړي د مسجد داخل د پوستې نه بار کړي چې وته لرګو کې تللي وه بل ورځې په داخل کې فلټر کې لټمین نه تناسب کې دښمن نه خوانه.
یو تن سرتیری وویل تنخواګانې په بانکونو کې پرتی دي، بیل دوی څخه یې بل چاته نه ورکوي. دوی په غاخې کنډو او کورنۍ په کورونو کې د خوراکي موادو د نشټوالي او نورو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
خدمات نه لرو، اشر نه لرو، دغه پاکستان ته یو مخ دا اورولو هغه راته په درې ورځو کې لوړ راولېګل. اوس پیسې نشته چې پیسې خزر دغه باندې دغه خوانه بمره را دغه کړی دي. یا دې په کور کې څنګه ته و ولاګ قسم را باندې هر منه د څلو روپو د شین چې د اخیستلو درک نه لګیږي. په کور کې زمون به څوک چې په بانک کې څلور زره او پنځه زره افغانۍ پردي هیڅ څه هم نه لرو. نو زه په دې ماشه په دې پیسو چې کوم چې ما اوس په درد نه خورم. کور کې مې د څلو روپو نه چې په چا واخلم او ما سارو سره ډوډۍ وکړو.
په ختیځ کې د سرحدي پولیسو د لومړی لیوا قومندان جنرال ولی خان شینواره که څه هم چې په غاخي کندو نو پاس او بنشي سیمو کې د پولیساتو ځواکونو په یاد حالت خفه وو، خو ازادي راډیو ته وویل څو ورځې وړاندې هڅه کړې چې غاخي ته اکمالات وکړي، په الوتکو د ډزو په وجه په یاد کار بریالي نشول.
زمونږ خپل د قومندان قول اردو سره او د قومندانۍ عمومي قوی سرحدي سره هڅې او تلاش روان دي. فورمونه او د انتقالاتو د عملي ویلي دي. قومندان د مبرزي هوایي سره مې خبره کړه، هغه وویل چې په دوه ورځو کې په شاوخوا کې زه اکمالات درته کوم. نو په دې انتظار کې وو چې اکمالات وشي، وخت یې پوره دی، زموږ پرسونل هم تیار آماده دی د نقل او تغیر او تبدیل لپاره.
هغه وایي دوی مرکزي حکومت ته د غاخي کنډو نواپاس او بنشي ته د ځمکني ولارو پرانیستلو په منظور وړاندیزونه کړي. غني وادي ورسره شوی خو عملی شوی نه دی. نواپاس، غاخي کنډو او بنشي سیمي د ډیورن په کرخه پرتی دي چې یو خواته افغان سرحدي پولیس او بل لورته پاکستانی پوځیان میشتي. هغه ته د تګ او راتګ د پاره سرکونه او لارې خلاصې دي. په خپل وخت ورته اکمالات کیږي، ناروغي روغتون ته رسول کیږي، خو د افغان سرتیرو په وړاندې ټول لارې تړل شوې دي.
د کونړ په مرور ولسوالۍ کې د یوې محاصره شوې سرحدي پوستې د سرتیرو د وضعیت په باب مو اوریدل چې وایي نه ډوډۍ لري او نه هم اکمالات. د اکمالاتو په برخه کې بیا روسیې له خپلې ژمنې سره سم لس زره میله کلشنیکوفونه د افغانستان حکومت ته پرون وسپارل. دا د هغو شلو زرو کلشنیکوفونو لومړۍ برخه ده چې موسکو یې له کابل سره د مرستې ژمنه کړې ده. تفصیل د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې.
که څه هم د افغان سولې هڅې چټکې شوې، خو تازه مسکو افغان ځواکونو ته لس زره میله کلشنیکوفونه او ځینې نور مهمات په واک کې ورکړل. په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانتسکی وایي افغان ځواکونو ته د روسیې له لوري د لس زره میله کلشنیکوفونو ورکړه د هغه سیاست ثبات دی چې مسکو د باثبات افغانستان غوښتونکی دی. ښاغلی سفیر افغان ځواکونو ته د کلشنیکوفونو د ورکړې په رسمي مراسمو کې چې د کابل د هوایي ځواکونو په قلي اردو کې جوړ شوی و، وویل کرملن به د پرمختللي او پیاوړي افغان ځواک د رامنځته کېدو په برخه کې له هیڅ ډول هڅو دریغ ونه کړي.
دغه اقدام د روسیې او د افغانستان د دوستۍ په دوام کېږي، او دا په دې معنا ده چې موږ له افغانستان څخه ملاتړ ته دوام ورکوو. زموږ هیواد د آزاد، بېطرف او د مخدره توکو او تروریزم څخه د پاک او له اقتصادي پلوه د پیاوړي افغانستان غوښتونکی دی.
د روسیې پیاوړو پوځي پانتونونو ته د لسکونو افغان پوځي محصلینو استول په کابل کې د روسیې د سفیر بلشمنه واچې د خبره پر روان زیږدیز کال کې به دغه کار وشي. روسیې د خلقیانو د واکمنۍ پر مهال هم افغانستان ته پرمختللي درنې وسلې او الوتکې ورکړې وې چې ځینې اوس له کاره لوېدلې دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر چې افغان ځواکونو ته د کلشینکوفونو د ورکړې په مراسمو کې خبرې کولې، وویل روسیې په ډیر حساس وخت کې ډیره مهمه مرسته وکړه. ښاغلی اتمر وایي د افغان حکومت مشرتابه د افغان ځواکونو د لازمو تجهیزاتو د برابرېدو په هدف له ټولو ملاتړو د مرستې غوښتنه کړې ده.
زموږ قواوې ثقیله اسلحه نه لري. دا ستونزه ستا په ځینو ځایو کې زموږ د ځینو جزو تامو سره بنابراین حکومت کوشش دا دی چې نه یوازې خفیفه اسلحه لاسته راوړي، بلکې ثقیله سلاح هم خپلو قواوو ته برابره.
د ښاغلي اتمر د معلوماتو له مخې افغان حکومت د روسیې په ګډون له خپلو ټولو متحدینو د جنگي تیارو، توپچي، ثقيله سلاح او کشف لپاره د ځینو وسایلو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي افغانستان له داسې ترهګرو سره په جګړه بوخت دی چې غواړي نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او په خاصه توګه د روسیې امنیت ته هم جدي ګواښ پېښ کړي. خو روسیې په دغه مبارزه کې له خپل اړخه د هر اړخیزې مرستې ډاډ ورکړی دی.
ده سهار لس بجی او ووش دقیقی دی وست ده فانسان پردن ریوال و رسپانو تکتنکه و سالی محمد سالی دی و شمیر لیویدی دو رسپانو مطالب لسته دی.
د امریکا چپ واشنگتن پوست رسپانی په خپل تازه گرنه که ده افغان حکومت ده سولی پر حد سولی و لیکن اخبره کرده ده. په مطلب کې راغلی تمکیجی افغان حکومت او وصلوال طالبان راتلونکی اونی ده سولی مذاکره پیل کړي. واشنگتن پوست لیکي په کابل کې د سه شنبه تر څلور اړخیزې غونډې وروسته امریکایي ډیپلوماټانو او د افغانستان، پاکستان او چین استازو یو ګډه اعلامیه خبره کړه او ټولو طالبانو یا هم نورو دوله ضد وسلوالو ته بلنه ورکړه چې د سولې په مذاکرو کې د برخې اخیستلو لپاره اسلام آباد ته ولاړ سي. په مطلب کې راغلی خو څرګنده نه سوه چې د طالبانو کومې ډلې د سولې په مذاکرو کې برخه اخلي. ورځپاڼې زیاتوي د تیر کال د جولای میاشتې په مذاکرو کې د حقنی شبکې په ګډون د طالبانو رهبرانو ګډون درلود. هغه شبکه چې په افغانستان کې د ائتلاف پر قواوو د خونړیو حملو مسؤوله بلل کیږي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې بیا خپل یوه وروستي مطلب ته دغه عنوان ورکړی. اوباما د طالبانو په اړه په خپلې خیالي نقشې سره کړکیچ ایجاد کړی دی. په لیکنې کې راغلی په افغانستان کې د بهرنیو قواوو نوي عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هغه څه تایید کړي چې موږ زیاتره له میاشتو میاشتو راهیسې ورڅخه بیره درلوده. وال ستریت ژورنال زیاتوي نیکلسن د جنوري میاشتې پر 28مه د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت بدتره کیږي. په لیکنې کې وړاندې راغلي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لیدلوري وسلوالو طالبانو ته جرأت ورکړ. ملګرو ملتونو څو ورځې مخکې وویل په افغانستان کې د تروریستي حملو له کبله د 2015 میلادي کال ملکي تلفات له 2001 میلادي کال راهیسې تر ټولو لوړ وه او د 2014 میلادي کال په پرتله 4% زیاتوالی شي. د وال ستریت ژورنال په مطلب کې راغلي د اوباما ادارې د تمې سترګې چین او پاکستان ته نیولي څو وسلوال طالبان مذاکرو ته وهڅوي. خو د طالبانو اساسي غوښتنه د یو اسلامي نظام ټینګښت دی. دوی له جنګ نه د لاسه اخیستلو په خاطر سوله نه کوي، خو دوی غواړي منسجم سي او جنګ ته ادامه ورکړي. نیویارک ټایمز رسپانې هم په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان په باب یوه لیکنه خپره کړې او په هغې کې په کابل کې د برېښنا پر پرچاوۍ تبصره کړې ده. په مطلب کې راغلي د کابل په شمال کې د امریکا هوایي حملې د دې سبب سوې چې د افغان قواوو او وسلوالو طالبانو ترمنځ یو کړکیچن خنډ له منځه ولاړ سي او د برېښنا شرکت کارکوونکي وتوانېږي د برېښنا غوڅ سوي کیبلونه ترمیم او د کابل برېښنا تر دریو اونیو وروسته بیرته اعاده کړي. هغه پایه چې د ازبکستان برېښنا کابل ته لېږدوله د جنوري پر 28مه تخریب سوه او افغان حکومت ملامتي پر وسلوالو طالبانو واچوله، خو وسلوالو طالبانو په دې مسله کې لاس لرل رد کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي په دې کې شک نشته چې د برېښنا شرکت کارکوونکي په سیمه کې د ځای پر ځای سویو ماینونو او په سیمه کې د موجوده ناامنیو له کبله نسوای کولی دغه ځای ته ولاړ سي. ورسپانه د یو پوځي چارواکي عبدالرشید بشیر په حواله لیکلي چې ویلي دي د دې کړکې چې د ختمولو لپاره امریکایي الوتکې د بغلان په ډنډي غوري کې د وسلوالو طالبانو پر سنگرونو حمله وکړي او دوی یې په نشه کړل.
لسنیمې بجې د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې پر دو اونیزو پروګرامونو سربیره دغه راز په سیمه ییزو نړیوال موضوعاتو کې اوري چې سبا ته په ایران کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. د امریکا ولسمشر هم وایي چې د سوریې اوربند ټینګېدل په احتیاط څاري. خو بیا هم قسم سلمل ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کړي.
تمه ده چې د افغانستان د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن په اسلام آباد کې د پاکستان د ولسمشر ممنون حسین سره وګوري. عبدالرؤف ابراهیمی د پاکستان د ولسي جرګې د مشر سردار ایاز صادق په بلنه اسلام آباد ته تللی دی. د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله تړل سوې ده. د سپین بولدک ولسوال سید علي وایي چې دا لار د سه‌شنبې له مازدیګر راهیسې پاکستان تړلې ده. په جرمنی کې د افغانستان سفارت وایي نږدې زر تنه افغانان چمتو دي چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته راستانه سي. د نورستان په وانت وایګل کې د پولیسو پر موټر سایکل د ماین په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. ټاکل شوی سبا ته په ایران کې د پارلمان انتخابات وسی. د نظام د مصلحت د تشخیص په نوم مجموعي مشر اکبر هاشمي رفسنجانی له خلکو غوښتي چې په دغه انتخاباتو کې ګډون وکړي. ایران وای دا خو فلسطینیانو کورونی ته زرګونه ډالر ورکوي چې د مظاهرو او یا هم پر اسرائیلي وګړو د حملو په ترڅ کې وژل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې واشنگتن به د سوریې په برخه کې پر بی پلان غور وکړي کچېری په راتلونکو څو ورځو کې دمشق او مسکو دوربند او سیاسي انتقال په برخو کې جدیت ښکاره نه کړي. او د سوریې د اپوزیسیون لوی ډلې او د سوریې د کردانو وای پی جی ډلې ویلي چې دوی به د امریکا او روسیې په مرسته رامنځته سوی اوربند رعایت کړي.
قاسم سلمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو سر لیکونه یې واورول. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته که غواړئ بیا یې هم ولولئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ. د ازادي راډیو خبرونې د انټرنیټ له لارې هم صافي اوازې اوریدلی شئ. ازادي راډیو د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوي. د ماښام له اوو بجو د سهار تر اوو بجو هم په همدې څپو یعنې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 0.15 په د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې اوریدلی شئ. او اوس هم دوه سیمه ییز او نړیوال موضوعات رااخلو. په لنډو خبرونو کې مو واورېدل چې سبا ته په ایران کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. د ایران ستر مذهبي مشر له ټولو ایرانیانو غوښتنه کړې ده چې په دې انتخاباتو کې برخه واخلي. دغه انتخابات په داسې حال کې ترسره کیږي چې د ایران شورای نگهبان چې د ایران ستر مذهبي مشر پرې نفوذ لري پر زیاتو اصلاح غوښتونکو کاندیدانو په ټاکنو کې د ګډون بندیز لګولی دی. او دا انتخابات هم په داسې وخت کې ترسره کیږي چې لویدیز پر ایران بندیزونه لرې کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په ایران کې به د فبروري په 26مه د جمعې پورز د پارلمان 290 چوکیو او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکنې لپاره انتخابات وشي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د هغو کسانو په ګډون چې په دې هیواد کې حاکم رژیم نه مني له ټولو ایرانیانو غوښتنه کړې چې په نړیواله ټولنه کې د خپل هیواد د سرلوړۍ لپاره په راروانو انتخاباتو کې ګډون وکړي. په ایران کې ګڼ شمېر اصلاح غوښتونکي چې له تیرو څو کلونو راهیسې په انتخاباتي بهیرونو کې له ګډونه لرې ساتل شوي د رای ورکولو ته تیاری نیسي. په تهران کې میش سوداګر کاظم پر انسټاګرام لیکلي چې په ټاکنو کې د ده او نورو ورته کسانو نه ګډون د تحریم معنی نه لري. کاظم ویلي چې وروستی وار یې په 1990 میلادي کال کې په ټاکنو کې پخوانی ولسمشر محمد خاتمی ته رایه ورکړې وه. دی په ایران کې انتخاباتي بهیرونه د خندا وړ ډرامه ګڼي چې په دې هیواد کې د ده په وینا د ملایانو حاکمیت ته مشروعیت ورکوي. د ازادي راډیو ته ویلي زه وروسته وپوهېدم چې د موجود سیستم تر واکمنۍ لاندې به هیڅ ډول بدلون هم رانشي، نو ځکه ما بیا رایه نه ده ورکړې. کاظم ویلي چې هیچا ته به اجازه نه ورکوي چې له ده او یا د ده له رایې د وسیلې په توګه کار واخلي. خود تهران یو بل اوسیدونکی رضا چې خپل اصلي نوم یې نه دی څرګند کړی وایي چې د پارلمان او د خبرګانو شورا په ټاکنو کې ګډون ډیر مهم دی. رضا دا منلی چې په ایران کې ټاکنې د عادلانه انتخاباتو له نړیوالو شرایطو سره نه برابرېږي، خو استدلال کوي چې لږ تر لږه په رژیم کې دننه رقابت ته لاره هوارولی شي. اصلاح غوښتونکي د ایران انتخابات هغه مبارزه ګڼي چې د اسلامي رژیم برخلیک په بدل کړي. د ایران د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د حسن روحاني تر بریالیتوب وروسته اصلاح غوښتونکي پارلماني انتخاباتو ته سترګې پلار دي او دا خپل دوهم ګام ګڼي. حسن روحاني چې له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې د لاستیک له امله په ایران کې محبوبیت زیات شوی، یوازې یو بل کال په قدرت کې پاتې کېدلی سي. دا پارلماني انتخابات به د هغه د ملاتړ د دوام یو ازموینه هم وي. د ایران شورای نگهبان لشت لژه 2000 کسانو ته اجازه نه ورکړي چې په دې انتخاباتو کې د کاندیدانو په توګه مخ کې شي. دا کسان تر ډیره حده اصلاح غوښتونکي دي او د ایران حاکم رژیم ته د هغوی پر وفاداری شک موجود دی. شورای نگهبان د دې هیواد د پارلمان 290 چوکیو ته د 6200 کاندیدانو نمونه تایید کړي دي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغان بي سي متسوات له شمیرې لارې هم مخته پیغامونه راستولای شي. دغه سیستم له څو ورځو راهیسې خراب وو، اوس بیرته فعال شوی دی. کولای شي چې د افغانستان په مختلفو موضوعاتو خپل نظر، خپل پیغام له موږ سره شریک کړئ. موږ هم هرو مرو درته خبرو. د امریکا ولسمشر وای په سوریه کې د اوربند ټینګېدو مسأله په احتیاط څاري. بارک اوباما د اردن له پاچا سره په واشنگټن کې د لیدو په مهال دا خبره هم وکړه چې په سوریه کې د اوربند ټینګېدو لپاره باید په خبرو کې پرمختګ وشي. تمه ده چې د شنبې له ورځې د دغه اوربند پلی شي. موسکو هم د دې اوربند ټینګېدو لپاره د سیمې د هیوادو له یو شمېر مشرانو سره خبرې کړې دي. تفصیل احمد شیبره.
د امریکا ولسمشر وای په سوریه کې باید جګړه ودریږي ترڅو د امریکا او د هغه د نړیوالو ملاتړیو ځواکونه په دغه هیواد کې د داعش ځپلو ته پاملرنه زیاته کړي. بارک اوباما د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د اردن له پاچا دوهم عبدالله سره د لیدو پر مهال په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد اوسنۍ هڅې هم وستایلې. اوباما زیاته کړه چې ډیر کارونه شته او باید ترسره شي. موش د تمو زیاتې دوته چې د اوربند په برخه کې شته په احتیاط ګورو. د سوریه وزیر ډیر پیچلی دی، خو د دې وی اونې په ترڅ کې په ځپل شویو سیمو کې د بشري مرستو په برخه کې مو پرمختګونه لیدلي دي. بل لور ته کرملین وای چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره د سوریې د جګړې د پای ته رسیدو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د کرملین په وینا دواړه مشران په پوځي او تخنیکی برخو کې پر همکاروي هم ژغېدلې دي. د روسیې د ولسمشرۍ لمانی په خبره شوی خبر پانه کې راغلي دي چې پوتین د عربستان پاچا ته د هغې توافقنامې پاړه چې ماسکو او واشنگتن په سوریه کې د اوربند لپاره وړاندې کړې ده او تمه ده چې د فبروري له 28مې تطبیق شي معلومات ورکړل. د روسیې ولسمشر د عربستان له پاچا وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني ته زنګ ووهه او د سوریې پر وضعیت له هغه سره هم خبرې وکړې. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداری ورکړ او وی ویل واشنگتن به د سوریې په اړه پر دوهمه طرحه غور وکړي که ماسکو او دمشق پر راتلونکو ورځو کې د سوریې د سولې او سیاسي واک د انتقال په برخو کې جدي هڅې ونه کړي. ماسکو بیا وایي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له جان کیری سره د چهارشنبه په ورځ په سوریه کې د اوربند په اړه وغږېده. د سوریه په 15 کلنې شخړې کې تر 2.5 لک ډیر کسان وژل شوي دي او په میلیونونو کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. تمه ده چې د سوریې په کړکیچ کې داخل لوري د جمعې په ورځ د امریکا او روسیې د ګډې طرحې په اړه چې د ملګرو ملتونو په نوښت وړاندې شوې ده خپله موافقه یا مخالفت څرګند کړي. د اسلامي دولت یا داعش ډله او د جبهة النصر وسله واله ډله چې د القاعده مربوط ده د دې اوربند برخه کېدای نه شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند لیکي ولسمشر اشرف غنی باید د هلمند حالت لنجدې وګوري، ځکه چې د هلمند په ډیرو ولسوالیو کې جنگ دی او خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي او دې ولایت ته باید راشي. گلستان سعدی له هرات لیک چې د دې سولې خبرو ته له طالبانو سره د سولې خبرو ته ډیر هلمن نه دی او نه به هم امریکا یا پاکستان د پاکستان فشارونه طالبان د سولې خبرو ته کینوي. د غراز سمندر منګل له پکتیا ولایت د جانخیل ولسوالۍ څخه لیک چې طالبانو ته یو پیغام لرم چې نور د بیګونه افغانانو وینه متویوي او د سولې له پروسې سره یو ځای شي. دا اوساسو څو پیغامونه چې د افغان بی سیم 1313 شمیرې له لارې مو راستولي و. څو ورځې د افغان بی سیم 1313 شمیرې له لارې د پیغامونو سیستم خراب و. له دې وروسته کولی شئ چې موږ ته پیغامونه راواستوئ، خو یوه هیله کوو هغه دا چې پیغامونه لنډ او واضح لیکئ، ډېرې اوږده مه لیکئ، ځکه چې د موږ لپاره یې په لوستلو کې ستونزې رامنځته کوي. بیا هم له تاسو ټولو مننه چې موږ ته پیغامونه راستوئ. پیغامونه موږ هرومرو درته خپروو. ډېر پیغامونه د سولې په برخه کې و. دغه راز د ښځو د حقونو فعالان هم د سولې په پروسه کې ښځو ته د زیاتې ونډې ورکولو غوښتنه کوي.
مونږ غواړو چې د ښځو په ظرفیت باندې باوري چې دوی هم کولای شي د سولې په پروسه کې یو فعال غړی شي.
وړاندې د حقیقت سره په اونیس پروګرام کې مو د افغان ښځو د شبکې له مشر حسینه صافی سره چې نوې د سولې د عالي شورا د سلاکارې په توګه ټاکل شوې خبرې کړې دي. خو مخکې له دې چې دې پروګرام ته ور ورسیږي، د انصاف په لټه کې اونیس پروګرام خپرېدو ته چمتو دی چې زموږ همکار اجمل تورمان ترتیب کړی دی.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بری دي، نمې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتره.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې راډیو درنو اوریدونکو سلامونه مو منه، خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. د دې بیا هم ترویونه ورسته از اجمل تورمان د انصاف په لټه کې خبرونه کې له تاسو سره يم. دوستانو د ازل مهم په خبرونه کې د اوریدونکو ستونزې راخسته. اوریدونکو مجلات خان نوميږي او د لوګر ولایت د سرخ ولسوالۍ اوسیدونکو دي. د چ ستونزې سره په خپل به له جلات خان نو اورو.
زه جلال خان دی لوګر ولایت سرخ ولسوالۍ دی برکی براک ولسوالۍ دی سرخ ولسوالۍ دی دواړو په مرزي سیمه کې چې په ما کې یو سرحد غونډې ډیرم کارخه غونډې لار تللی ده. په دې سیمه کې چې نیمه څه لا ځکه د غللمین ځکه څه دی برکی براک ولسوالۍ طرف ته دی خلکو ده، څه دی او زوف طرف ته دی سرخ دی ولسوالۍ دی خلکو ده. دا تیار معلومه ده، معینه ده د ټول تقسیم شوی فاصله په سالیا 89 یا 90 کې دی. دقیق معلومات نه لرم، 89 یا 90 کې زه خپل فکر کوم نو دا کوچان دا غلی په دغه مځکه باندې غاصب شروع کړی په دغه باندې کوټه ویلی تو اری راخال غوړیږي کړی دی. مشکل تر والی صاحب تر هر چا پورې رسولای د خو بیا نه مشکل نه ده حل شوی. بل اخر په سال 90 کې یا 91 کې یو دی منټکی خلک دی لوګر ولې برکبلا کول سوالي او دثار خلصولي دواړه یو عمومی قیام کړی دی د کوشانو د غاشبینو کوټې ورانی کړی دی د لږی سړلې دی په پسرلی ته کوشان بیا راغلی دی دلته مشتي دی دولت هم ورته ویلو چې تاسو به جنگ جدال نه جوړوي مشکل به نه جوړوي خیر د موږ حل کوو دا غم ده چې دا غلل نزارم ده چې موږ اسناد لري دا د مالی کسونه لري شرعي اسناد لري قوالی تقریبا 200 کال یو سلواتیا کال سل کال اتیا کال مختلف وختو کې خطیتی وي او په بل شرعي قوالی دولت یې کړی دی چې محفوظ تا دارا لوگو ټول پروسه کالی پاسون بیا د خلکو کې د دولت موږ زاګن ناوري موږ د اخلاق دیګل دی غشبینو نه د خپل مزه چې خپل ګرځو کله چې دی پاسون موږ جګ شو دی کوچانو په دې جنگونو شروع کړو په دې معنی چې دولت خبر شو دولت ما سره هغه چې د نظام ختمو وو موږ د کار موږ در خلاصو حال دا و چې په دوه مشه چې اردو ما باندې ترغلی دغه دې سوي دی او د منطقي خاله ګیو بلې خواته پیرا ورته کول دي اردو حمایت کوو علي کلتاري جناتو کې به من ملال ویدار چا چې د غرغلی په دغه خلکو باندې بمباري وکړه رښتیا مصاله او په غره کې و دي د اردو حمایت ترغلی دي صلح تضمین ورکړی وو دغه باندې بمبارو څلو نه پر شهیدان کې یو نفر وسم ستر ګورون د زخمی ده دا 15 نفر پاس لږ دا غو دولت د چې ویل چې تاسو موږ ته د صلح دفتر چې دلبرجان ارمان صاحب په ریاست کې ده دغه 100,000 روپۍ افغاني له دوه خلګونه یا 100,000,000 لږی خلګونه تضمین خو غوښتي موږ تاسو په مابین کې دا مشکل در حل کوو تضمین به چې تاسو به جنگ او جدال بیا نه جوړوي د منطقي خلک تر اوسه نه چې جنگ او جدال نه کړی دا کوشان چې سرلای شو راډیو شو زیات شو په دې برکه برکول سوالي دی پنجي په قریا باندې عمله وکړه چې کورته ور واشه والته یو کور ور واخی خو ډیر جنگ پکې وسو پاس له دوه خلګونه نه پېږیم ځکه وکړل کوټي او باید کړې برمی ویلې و چې څه کاروان ده دا نن را چې زله تاسو سره خبر کوم دا اوس هغه تا ما غلی برکی برکول سوالی یم نفر راته دی ازو قریه ته لږه موټر سایکل ګرځولې پازاب کړه دا وګلې دا موټر سایکل یم لا نه معلوم چې ته وڅ بچرا وسلې کرا خو بیرته ورغلې دا غو مشکل دی چې کوچانو دا غل موږ سره پاتې دی خو دی حمایت دی نن کوچی زمنګ دی چې سالم دا او یو بل دا د دوړ حمایت دی کوي چې هغه 100,000 روپۍ وګته شای نه دی غون تضمین ورکړې لږه خلکو ملکی نه ما خسته دی منځخه له خلکو دا 100,000 روپۍ تر وسه یو کال وسې له دولت سره د دې یو قانونونه خوړل دی ویل چې موږ دا کوشان د شکایت کوو تا چې به جنگ نه کوي دا موږ په غاړه نه دکې غزت کړي زموږ چې دی غاس پاتې له پروسه کالي راشي دومره خلکو ته ورپي خدای راشي کور پاتې چې وستان هب خپل دا واپس وګړي یا خپل د چاپ شي لا شي یا د خپل پیسو غو مخري زموږ که خو زموږ که چې هغه په غاشبین لا تر وسه کې وشي حال دا د 100,000 روپۍ نورې موړي دي درته دې خلکو پښتنه چانه د کړي نه کولای شي نه یو روپۍ لري نه د موټر کرایه لري ولا کپ شي تلای شي چې لوالي صاحب تر قومندان صاحب امنیت ټول په جریان کې ستا
د انصاف پلټکې
دوستانه د جلاد خان ستونزمو د لوګر د والی لویان خاغلی سلیم سالی سره شریک کړه. خاغلی سالی وای چې له دغه ستونزې نه خبر ده او د ویل چې په دې برخه کې کار روان دی چې دغه ستونزې زر تر زره هوار شي. وړاندې به د خاغلی سالی خبره واورو چې په دې اړه نور څه وای.
بل جناب تورمان صاحب رښتیا هم د ستونزې موجوده ده په سیمه کې د ستانغزیو قوم هم د کوچان ترمنځ دا څنګه څو کلونو را په دې خوا پاتې ده او روانه ده. موږ څو ځلې ولادت والی صاحب په خپل د ستانغزیو او کوچان دوړو خو سره ناشته کړې ده تیرې چهارشنبه ورځ د ولسمشر خوا یې ختم راغلی. موږ راتلون کیونې دوړو خو هم ستانغزیو او کوچان کوم به هم راوخته او چې دغه سره کینو د حیات حضور کې او ان شاء الله مصالحه یو طرف ته.
بله دغه دوستان وای چې تقریبا ډیر مودوتی څلور کال مودوتی دا تروس پر نه ده حل شوی. یعنی مشکل په کم ذکر جناب سالی صاحب آیا خپل ولایت کې څنګه موجود او کنه باید لپاس چارواکو نه پدې اړه
پریکړه وشي. تورمان صاحب اصلي دغه مسلې ته پام نه شو چارواکو کوم ارت ویل چې موږ ان شاء الله دوه خو سره ناس یو او اوس خو هیڅوک مخبل پلان نه مونږ څوک ملامت دي. موږ دوړ خو سره نه یو به باندې ورډ بل باندې خو موږ ان شاء الله راتلون کې ونی چې کله دوړ خو سره ګړه نه ستولرو او دغه نو ورسره معلومه شي څوک ملامت دی. هغه نو ورسره موږ خپل څه کار دی کو.
بل سالی سبي ورسي پښتنه غدا چې د دلبرجان ارمان پونو باندې دوی وی چې د سولې دفتر موجود دی مسول دی او د دوی نه پیسې هم خپل شوی چې د غستونځ موږ اوارو مثلا د تضمین په ډول باندې ده چې تاسو به جنگ نه کوي موږ به د غستونځ اوارو د موضوع ته تاسو خبرې اید څنګه موضوع
انده کمی انده کمی سند ما ورته ویل چې راغله تیر و نه انده مسالې حل لپاره بیا هم راضي او اتلیک ونه راغله دوار خو سره به هم ناس لرو هغه نور څه به معلومه شي کوم طرف مونږ مده
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هله به تخپل کور ته راځم کوتي ازریف ویګره
کوه ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو دا واده انصاف په لټه کې د دېونه خبرونه چې تاسو واوریدله تاسو کولای شئ لمک سره اړیکه ونیسئ خپل ستونزې شریکې کړئ موږ به د امکان تر حدا کوشش وکړو چې تاسو ستونزې راواري او تاسو غږ د مسولو چارواکو تر غوګونو پرې ورسو زموږ د اړیکو شمیره ده 0992293 تاسو کولای شئ یوازې د یک شنبه په ورځو لمک سره اړیکه ونیسئ او کچیر د ټلیفون کرخه مصروف وانه په پیغام کې هم خپل ستونزې را لګلې شي موږ به بیا لته سره اړیکه ونیسو او تاسو ته ستون زبر را واخلو ل دې سره د خبرونه رام غاړو تربل مو پلوي او بخون کې خدای سپارو خوشاله اوسئ
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نو ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت د شریه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکرم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
په لاس فکر چې محکمې
له خوا آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما قسیم سولمل سلامونه اومنه د حقیقت صدای په پروګرام کې مداوني د افغان میرمنو د شبکې رئیس حسینه صافی چې په دروستي کې د افغانستان د سولې دالي شورا سلاکار ټاکل سوی میلمنه ده
ډیر زیاته مننه کوم میرمن صافی چې مشتمو د مرکې وخت راکړ د لومړي سوال په توګه غواړم دا وپوښتم چې فکر کوي واقعا د سولې په پروسې کې د شذو نه ګډون څومره ساس لپاره د اندیشنې وړ دی او آیا ساس په نظر حکومت کافی پاملرنه نه کوي د برخې ته او کڅنګ ساسو برداشت څه دی د اوسنی وضعیت څخه
د اوسنی وضعیت څخه تر سو پورې چې اوس دغه پرون د چار جانبه هماهنګي مجلس او اوس پورې خزي پکې وند نه لرل نو دغه مونږ ته ډیر د اندېښنې وړ دی ولې چې مونږ فکر کوو چې کچیرته مونږ خپل اوسېږو نو مونږ خپل کولای شو چې خپل هغه مشکلات هغه خندونه چې مونږ په لار کې دي او هغه لاسته راوړنې چې مونږ په گذشته کلونو کې په تقریبا لاس یا زیاتر د لاس مخکې کلونو لرل مونږ هغه وساتو نو زمونږ دغه یو ډیر غټه اندېښنه ده چې او دلیل چې مونږ ډیر دادخایي کوو مونږ غواړو چې د ښځو ونډه ډیر پرماناوي مونږ غواړو چې د ښځو په ظرفیت باندې باوري چې دیو هم کولای شي چې د سولې په پروسه کې یو فعال غړی شي نو زمونږ دغه اندېښنه ده
یعنی تاسو فکر کوئ چې د اوسنۍ پروسه کې واقعا تاسو اندېښنه لرئ چې ممکن د ښځو پر لاسته راوړنو یا پر حقونو باندې به معامله وسي او که څنګه ستاسو مشخص اندېښنه څه ده
اوسنۍ فرض مثال مونږ لرو د دغه لس نفره چې پرون رئیس صاحب جمهور زه فکر کوم چې د سلور ارخیزو د خبرو اترو په خاطر اعلان وکړو چې بده کې ګیلانی صاحب ریاست کوي او خور سرابی د ماون په صفت ده تاسو فکر وکړئ شپږ نفر ماونینو کې یو نفر ماون کافی نه دی ښځه او بل فرض مثال دغه نقشې را په نامه چې وایي یا رهبر د سولې پروسه کې ای کاش چې دا مونږ سره شریک شوی وای چې مونږ خپل نظریات د ښځو په نمائندګۍ ورکړي وای
یعنی په دې حساب باندې تاسو د سولې د شورا د نوي ترکیب څخه راضي یاست دا چې حداقل یو میرمن د رهبری په هیئت
زبده سیو نو وایم چې زه راضی نه یم ولې چې هغه خزه چالتہ معرفي شوې ده مونږ پیژنو هغه خزه مخکې والی او د بامیان د خزو یو فعال اوس و د غړې ده مونږ سره مونږ ټول د ټول مشکلات پروسه کې وقتا فوقتا شاملو مګر مونږ به ډیر رضایت لرل کچری ته زمونږ تعداد زمونږ د اساسي قانون د فیصدی په اساس وای.
یو مسله چې د اوریدونکو په ذهن کې راګرځي تل دا مسله مطرح شوې ده، ښځو د فعالې په توګه کراتو وایس مشخصا چې میرمنې څومره اهمیت درلودلی سي د دوی ګډون، یعنی څونه ګټور تمامېدلی سي چې دوی ګډون وکړي په دې پروسه کې مجموع کې که داسې مثال ووایم.
زه به درته همدغسې چې تاسو وایئ چې د ښځو یو فعال په صفت، زه به د یو عادي ښځې په صفت درته ووایم. فکر وکړه ته یو کور کې اوسېږي او په دې کور کې د کور هغه اصلي فاکتور یا غړی چې ستا مشکلات درته حل کوي هغه یوه ښځه ده، او ته هغه ښځه هیڅ په جریان کې نه پرېږدې. مثلا ښځه فکر کوي چې د دې دواړو وړو یا د دې دواړو زامنو ترمنځ دغه شخړ چې پیدا شوی دی د دې رای حل به دا وي چې ته دواړه کښېنه او دوی سره خبرې کوي، مګر ته به داسې فکر وکړې چې زه به دا دواړه زامن یا دواړه هلکان ووهم او دا به حل شي. نو دغه ورکوټې مثال ته وایي سه خپل ټولنه کې وګوره، ښځه بدون د شک نه یو ډیر اهم ونډه لري. که چیرته که تاسو وګورئ هغه فامیلونو کې هغه کورنۍ کې چې د دیو میندې د دیو خویندې د دیو ښځې فعالې ونډه لري هغه کامیاب کورنۍ دي، ته دغه کورنۍ پرېږده په مملکت کې. که چیرته ته خور ته د مور ته د فعاله ونډه او پر مانا ونډه ورکړې نو بدون د شک زموږ ټولنه به انشاءالله سول. بدون د دې نه چون تاسو ویلې چې د یو مدني فعال ښځې دا ما یو عادي تحلیل وکړو، مګر بیا هم زه په هغه شی چې مې مخکې ویل چې هغه کسان چې ظرفیت لري هغه کسان چې تخصص لري، چون بیرته مونږ باید تحلیل وکړو، بیرته مونږ خپل جغرافیوي موقعیت ته وګورو چې مونږ څه رقم کولی شو سر د دې ټولو چالشونو نه هم خپل یو فعاله ونډه ولرو. نو په هغې کې یو پوهه ښځه یو څوک چې پوهیږي دغه تحلیل یا دغه مقایسه کولی شي چې دغه کورنۍ مې په څه رقم مثلا کلی کې پروت دی د هغې په اساس خپل تصمیم ونیسي.
یو بله مسله چې تاسو یاد کړه هغه دا ده چې ښځو پوره ونډه نه درلودلې همیشه د سولې په مذاکراتو کې، ولې که راسو تقریبا په دې غیر رسمي مذاکرات کې چې څو ځلې د پګواښ پسې د خوا جوړې سولې تقریبا ځینې مېرمنې وې پېژندل شوې مېرمنې د پارلمان څخه او ځینې فعالانې چې دوی ګډون درلود، نو فکر نه کوئ چې بالاخره پس له دې څلور اړخیزو پروسو څخه چې رسمي مذاکرات پیلېږي ممکن ښځو ته ونډه ورکړی سي؟ موجود هغه تاسو تشویش لري؟
زه د دې غیر رسمي برنامو نه هم خبر یم او پس برنامو کې ما خپل هم اشتراک کړی دی په دې غیر رسمي برنامو کې. زه فکر کوم چې اول دا یو لاسته راوړنه ده چې په اول ځل باندې یو څو نفر ښځې مشخص زی او خپل هغه اندېښنې او چالشونه چې دیو فکر کوي چې په افغانستان کې دیو ته به آینده کې لري دا یو ډیر ښه فرصت و مونږ خپل خبرې وکړي، مونږ خپل هغه همدغه اندېښنې چې مونږ اوس تاسو ته په رسمي توګه باندې د کامرو مخې ته وایو هغوی ته مونږ وړاندې کړو او مونږ هلته پوښتنې وکړي چې مثلا مونږ دغه څوارلس کالو کې زموږ که چیرته مونږ څوارلس کاله مخکې تقریبا مثال په توګه زه وایم که مونږ 300 معلمین لرل مونږ اوس 3000 معلمین لرو، که چیرته مونږ 100 ډاکتران لرل مونږ اوس 1000 ډاکتران لرو، که چیرته مونږ هغه سي خزه لرل چې دیو په زړه کې هیره او چې دیو کله وزیر نشي کېدلی دیو کله معین نشي کېدلی، مګر نن دیو په دې ولاړ دی چې دیو یو ښه فعال او ښه تخنیکي او ښه قوي او ښه کامیاب وزیر کېدلی شي. نور مونږ زمونږ اندېښنه دا ده چې آیا تاسو به مونږ د وزیر په توګه قبلوي؟ افغانستان یو ډیر غریب مملکت دی، مونږ باید په دې خبره پوه شو چې مونږ نشو کولای چې په خپل ځان په خپل په پښو ودرېږو او مونږ خپل ژوند مخې ته وي. مونږ ضرورت لرو نړیوالې ټولنې ته، او نړیواله ټولنه هغه وخت کې مونږ سره کومک کوي چې مونږ د هغوی په تعهداتو کې هغوی سره ودرېږو. څرنګه چې ما وویلې چې د امنیت د قطعنامې 1415 افغانستان تعهد کړی دی، په هغې کې به څه شی؟ په هغې کې دغه دی چې ښځو ته باید په تصمیم ګیري سطوح کې مونږ ونډه ورکړو. نور د دغه په اساس مونږ باید دیو ته وانډي ورکو. دغه زموږ وړاندیزونه وو چې مونږ
بله یعنی تاسو ویل چې تاسو مشترک کړی په غیر رسمي مذاکراتو کې د جانب مقابل روحیه څنګه وه؟ واقعا تاسو امیدوار یاست دې ته چې بالاخره هغوی حداقل که سل فیصد نه تر 50% پورې به ځینې وړاندیزونه د ښځو په حصه کې ومني؟
په عمومي توګه دوی ویل چې مونږ حق د کار ورکوو، مونږ حق د میراث ورکوو، مونږ حق د خپل د خاوند انتخاب ورکوو، ولې دا ماته کافي نه دی. ما تاسو ته مخکې وویلې چې زه غواړم چې خپل آینده نسلونو ته، هغه نجونې چې اوس واړه دي او دی امید لري، زه غواړم چې دی یو څوک چې ځان باندې افتخار وکړي چې زه یو افغان او مسلمان رهبر ښځه یم. زه دغسې غواړم، دغسې وړاندیزونه.
او یو وروستی سوال چې افغان حکومت اعلان کړی چې د مارچ میاشتې په اولې هفتې کې به بالاخره مخامخ خبرې پیلېږي، مشخصا وړاندیزونه ستاسو د مخامخ مذاکراتو دپاره څه دي د ښځو د ګډون په ارتباط باندې؟
زموږ مشخصا وړاندیزونه همدغه دي چې موږ غواړو چې ښځې په دې مذاکراتو کې وي، نه تنها په دې مذاکراتو کې وجود لري بلکې په ټوله پروسه کې باید ښځې شامل وي، هغه ښځې شامل وي چې د هغوی وجود په پروسه باندې تاثیر ولري، چې د هغوی وجود د افغانستان په استحکام او پایداري باندې تاثیر ولري.
بلې، ډېر زیاته مننه کوم. سلامت اوسئ.
مننه ستاسو.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هواوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.